السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډیره برخه کې د ازادي رادیو دوه خبرونې اوري. لومړی هم د ازادي او اوریدونکو او د ورکشو عزیزانو خبرونه او ورپسې هم د ازادي میلمه. خو په سر کې په مکرې د دې ساعت خبرونه ته د بخښنې نړیوال سازمان وایي د افغانستان واکمنان باید سملاسي ټول هغه فرمانونه بیرته لغوه کړي چې له مخې د ښځو او نجونو بشري حقونه تر پښو لاندې شوي دي. دغه سازمان د چهارشنبه په ورځ ناوخته پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو سخت بریدونه شوي چې په وینا یې د ښځو د ژوند ټولې برخې متاثره کړي دي. دوی دغه اندېښنه داسې مهال ښیي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په قانون کې چې 13 اګست میاشت کې توشیح او رسمي جریده کې خپور شو، د ښځو غږ اورت بلل شوی دی. پر دې سربېره افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم هم بندیز لګول شوی او ښځې په اکثره ادارو کې له کار کولو منع شوي دي. د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو ادارو تر دې وړاندې له طالبانو غوښتي چې د ښځو حقونه اعاده کړي، خو طالبان وایي خځو ته په اسلامي چوکاټ کې حقونه ورکړي دي. له مجازاتو د جرنالستانو د قاتلانو د خوندیتوب په تازه شاخص یا درجه بندۍ کې افغانستان تر جنوبي سودان وروسته شپږم راغلی دی. د جرنالستانو د خوندیتوب کمیټې د شاخص په سر کې اول او دویم د هیټي او اسرائیل نمونه یاد کړي چې په خبرې د جرنالستانو وژنې پکې کیږي، خو قاتلان له مجازاتو خوندي دي. دا کمیټه وایي په 13 لسیزه کې په افغانستان کې 13 جرنالستان وژل شوي دي. د دغې کمیټې د معلوماتو له مخې په نړۍ کې د جرنالستانو له وژونکو د معافیت په باب یو مشخص کې ویل شوي چې په افغانستان کې د 13 دغو وژنو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزۍ ویل نورو فعالانو سره یو ځای د برېټانیا د پارلمان له غړو او وزیرانو غوښتنه وکړه هغه څه په رسمیت وپیژني چې د طالبانو د رژیم لخوا جنسیتي اپارتاید یا تبعیض ګڼل کیږي. ملالۍ پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، موږ باید د افغان جنو او ښځو په وړاندې د جنایتونو له کبله له طالبانو سره حساب کتاب وکړو. هغې زیاته کړې چې تمه لري د پارلمان غړي او حکومت د کوټلو اقداماتو له لارې دا موضوع تعقیب کړي. د سولې او ازادۍ لپاره د ښځو غورځنګ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د تازه راپور هرکلی وکړ. د بنټ په دغه راپور کې چې 13 دوشنبه خپور شو، د ځینو باوري سرچینو په حواله د طالبانو په زندانونو کې پر ښځو د جنسي ځورونې او تیریو خبره هم شوې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا پرون د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ یا عقدی شخص یاد کړی او وای د غراپوري هم د همدی عقدی لمخه چمتو کړی دی. او یونان د پناه غوښتونکو او کډوالو په وړاندې د اروپای ټولنې د لا سختو پالیسیو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په منځني ختیځ کې د رواني جګړې لکهبله یو وار بیا اروپا په ځانګړي ډول یونان ته د روانو پناه غوښتونکو شمیر زیات شوی دی. د یونان اړوندو چارواکو ویلي چې د کال تر پایه به د پناه غوښتونکو شمیر 500,000 ته ورسیږي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه را تپریخي. یو شمیر ملکی معلولانو ویلي چې د طالبانو حکومت دوی ته هغه کلنی معاشونه یا حقونه نه ورکوي. یو شمیر اوریدونکو په خپل سیمو کې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو غوښتنه کړې ځکه دوی وایي چې په سیمه کې کافی خزینه ډاکټرانو نشته. نو دوی وایي چې چیرته ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو بند وي نو ممکن په راتلونکي کې د ستونزو نور هم لوی او جدي شي. ځینو بیا له وزګارۍ نه شکایتونه او سر ټکولی دی. د خبرونې په دوهم نیمایي کې د ورکشو عزیزانو د پروګرام لنډه برخه هم له یاده ما باسي. خو پیل ستاسو په پیغامونو کوو.
سلام علیکم تعالی جوړه په خیر خیریت د المن ولایت تاغز میاړي کې د سر نیوجه ده. په دا تاغز کې داسې لیاز مره شروع دی. د لورپوچا وخت دا خبره ورسې داسې لیاز مره شروع دی چې مو سره راسي خوار غریب ته نه رسیږي. کوي کې مور بس تماجت مشر یا د کلی خان وای چرګ راکا یا یو را سره نیمه کباده دی. دا رواج دی بس خوار غریب ته سپیره مره نه اچا او بس تشنی کې غوړي یو پیسې مثال لري هغه ته رسیږي. سلام علیکم.
السلام علیکم تازادی گروپ ملګرو، یو نظر دا دی وروره چې د افغانستان کې هیڅ ډول نه کارونه شته، دا څه وجه ده؟ ولې نشته؟ دا څه خاطر دی؟ نو که د دې په اړه معلومات راکړي. السلام علیکم دازادی گروپ ملګرو، څنګه یاست؟ بخیر یاست. زما نظر دا دی چې طالبان باید د نجونو ښوونځي لګي، ولې ورځ موږ مشکلات لرو، زنانه مریضان لرو، موږ ضرورت ورته لرو، باید دوی داسې وکړي چې د نجونو مکتبونه ښې لګي. نو دا زما ستاسو سره پیغام دی، دا ما ستاسو سره شریک کړي.
السلام علیکم، نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. زموږ په ولسوالۍ کې دولتي کلینیک چندان وجود نه لري، خو شخصي کلینیکونه چې څومره هم شته، هلته هم خاص نرسانې یعنی نسایي ولادي ښځینه ډاکټرانې نشته، ځکه چې دا چې په افغانستان کې پوهنتونونه د ښځو پر مخ کاملا بند دي، نو ځکه د ښځینه ډاکټرانو کارکونکو هغه وجود هم تقریبا په ټول افغانستان خاصتا په ارغنداب ولسوالۍ کې پر نشت حساب دی. زموږ غوښتنه او پوښتنه له اسلامي امارت نه همدا ده چې لطفا مهرباني وکړئ، ارغنداب ولسوالۍ هم د نورو ولایتونو د نورو ولسوالیو په شان همدلته هم مریضان پیښیږي، خاصتا ښځینه ډاکټرانو ته زیات ضرورت لرو. دلته ښځینه کارکونکي ډاکټرانې باید ولېږي، او تر څنګ یې پوهنتونونه د ښځو مکاتب باید خلاص یې، تر څو موږ په آینده کې تکړه او پیاوړی ډاکټرانې ولرو، تر څو بهر ته د تداوي دپاره موږ ضرورت پیدا نه کړو.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اورېدونکو، سلامونه په دې هیله چې جوړ روغ وي. د تل په شان بیا هم زلمی هیوادمل له هلمند کجي کولو سوالي څه بیا د واټساپ په رابطه د سره یوځای سوی یم. د امارت اسلامي لوړپوړو مشرانو څخه مو د هیله غوښتنه داده چې زموږ په کجي کولو سوالۍ کې د بایومیټریک یا کمپیوټري تذکریه نسته، نمایندګي دلته نسته. نو په ولایت کې کې جالتم په میاشتو میاشتو یوه تذکره نه راوځي، نو دلته چې دی سمیکاټان پر کاغذي باندې نه رجستروي، نو دلته اکثر سمیکاټان زیات بیا تذکری سمیکاټان چې هغه یې کمپنۍ وربندي یا یک طرفه بندي یا یک مخیزه بند کی. نو له امارت اسلامي څخه مو دا غوښتنه ده چې په ولسوالۍ کې هم کمپیوټري تذکرې نمایندګي فعال کړي. مننه له ازادي راډیو څخه زموږ پیغام نشر کړي، خوشاله ورځ ولرئ. السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه بیا هم صلاح الدین زید د کندهار ولایت ارغسان د ولسوالۍ د مرکز څخه دا پیغام درته پرېږدم. د ازادي راډیو څخه مې دا خواهش دی چې زموږ اواز نړیوال سازمانو او موسسو پورې ورسوي. دلته په ارغسان ولسوالۍ کې بې موسمه بارانونه اورېدلي، د خلکو حاصلاتو او مالو ته یې تاوانونه رسولي. هیله ده چې زموږ سره مرستې وکړي. د پیغام د نشرېدو په هیله.
السلام علیکم، هیله کوم چې روغ جوړ بوئ. پیغام مې دا ده چې کوم تجارتي ګاډي چې دې ځای نه افغانستان په مخ روانېږي، زه خو غږېږم د خیبر جنسۍ نه، د فاټا قبلې سیمې د تورخام اړخه ګړېږم. کومې لارې دې خوا نه روانې، هغوی ته ډېر ستونزې او تکلیفات دي. مهرباني وکړئ دې ستونزو تکلیفاتو باندې تاسو غور وکړئ.
السلام علیکم، څنګه بخیر ورور؟ دا ستاسې کوم راپور خپور کړی دی په تایید. زه خپله د لای سیستم هم زه خپله هم په سترګو ولاس معیوب یم. خپله د روزګان ولایت چاشنو ولسوالۍ سره ښه اړیکه درسره نیسم. دا کوم راپور چې دی دا اصل په سر کې ستاسې راپور ډېر دقیق او صحیح دی. نو موږ خپله ورغلو مراجعه مو ورته وکړه، ما سترګو معیوب د لاس مې معیوب ورو نظامی کومکی ما یا ملکی ما نوارې په دغه زده لې سووله. ما یو کار یې ما شرا کړی دی، نور ورته به دا دی کې حق نه دی. نور زموږ په شان ډېر معلول خلک دي چې هغه مثلا دغسې ورته ګرځي، هغه ته ماش نه ورکوي، که نظامي هغه ته رسېږي، که ملکي هغه ته نه رسېږي. اوس دا رقم مشکلات دي. نو بله، خو موږ غواړو چې د نړیوالې ټولنې سره چې موږ په هکله د طالبان د حکومت سره خبرې کړي او زموږ حق موږ ته ورسېږي. السلام علیکم.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. رحیم الله زهیر د پروان ولایت د کوی سفید ورسوالۍ د خلاخیرو د کلینا پیغام در لیکم. زمون په منځخه کې سړکونه هم خراب دي، کلینیک هم نشته، د موبایل فایي هم نشته. دي نو زما طالبان ورونه هم دغه خواهش ته زور پورو چارواکو نه چې زمون غم وخوریم. هم په تیر جمهوریت کې چا فعالیت نه ځای کړی، هم د طالبانو په نظام کې. خدای وکړي چې دغه زما پیغام زور پورو چارواکو ته ورسیږي. ښه وخت ته غواړم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله. زه حج محمد تخلص هلال کندهار ولایت یو تن اوسیدونکی یم. څرنګه چې په کندهار ولایت کې د معلمۍ بستونه فلحال اعلان شوي دي، اعلان ته سپارل شوي دي، نو زموږ څخه په ریاست کې دا غوښتنه شوې ده وایي تاسې باید یا د پوهنتون د فراغت اسناد ولرئ، بیا په ښار کې امتحان ورکولی شئ، او یا د چا د پاسي. زه خپله فلحال د کندهار پوهنتون د تعلیم و تربیه د څلورم کال د ریاضي د څانګې محصل یم. زما غوښتنه دلته دا ده، هغه کسان چې دوی وایي چې دا پاس دي، آیا هغه به زموږ سره مساوي څه رقم موږ څه رقم چې موږ د څلورم کال محصلین یو هغه چرده پاس دي؟ نو موږ ته وایي وایي تاسې اسناد نه لرئ. دغه یوه د زوب نقطه یې پیدا کړې ده، وایي تاسې باید اسناد راوړئ، بیا وروسته تاسې کولی شئ چې امتحان ورکړئ. نو موږ اسناد نه لرو. نو زما ستاسو دا هیله ده او دا غوښتنه ده په ډېر درنښت سره چې تاسو زموږ غږ تر اړوند چارواکو ورسوئ چې موږ ته د برحالۍ پر تصدیق هم په دا امتحان کې شارټلیس کې او موږ وکولی شو چې امتحان ورکړو. نو بیا هلته هغه استادان کم چې چرده پاسه او کم چې د څلورم کال یا د درېیم کال برحاله محصلین دي، د هغو نتایج به بیا په چش کې اعلان شي. هغه نتایج بیا هغه وخت ښه خوند کوي چې کله په سالم رقابت سره موږ استادان په خپل لایقت سره یو څه شي، یو بس ته ورکامیابه شو. نو که چیرې زه یو استاد یم، زه و دغه بس په خپل لایقت سره تر هغه چرده پاسه په ښه نمرو سره کامیابه شو، نو آیا د هغه بس لپاره به زه ښه خدمت ته ټولنې ته وړاندې کړم که آیا هغه چې چرده پاسه دی؟ نو استاد درانه او ستاسو د درانه مقام څخه هم دا هیله ده چې زموږ غږ تر اړوند چارواکو ډېر ژر ورسوئ، ځکه چې دا بستونو نوملیکنه داسې نه چې بیا پای ته رسېدلې او زموږ غږ تر اړوند چارواکو پورې ونه رسېږي. السلام علیکم ورحمتالله.
السلام علیکم. تجمیر بارکزین د پرا ولایت. مشکل زموږ په سیمه کې خدا غدی چې د ډېرو خلکو پاسپورټونه زما خپل پاسپورټ یې راڅخه واخیستې په ایران کې. تقریبا لاس ورځې دولس ورځې په ایران کې تېرې کړې، هغه پاسپورټ هم راڅخه واخیستې او بېرته راغلې د مار ځم کړو. نو طالبانو د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې دا زموږ د پاسپورټونو ترتیب وکړي، یا بېرته زموږ پاسپورټونه راکړي دلته، یا نو په افغانستان د ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي، د ایران سفارت سره دلې ایراد کې تماس ونیسي چې دا زموږ د پاسپورټو کار وکړي. موږ ته په اردوګاو کې پاسپورټونه واخیستل او موږ یې واره د مارس کړو. موږ څه مصرفونه شوي تقریبا 6500 افغانۍ ادارې اوس مصرف شوي دي، چې داسې خلک په دوکې شته چې دلته د مجبوریت تللي، د ضرورت څخه تللي، که چیرې مجبوریت نه وي او مفلسي وو، د پیسو اقتصادي مشکلات نه وي، خو نو سړی خپل وطن نه پرېږدي. چې دغه زموږ د پاسپورټو کار وکړي او موږ ته د پاسپورټو ترتیب وکړي، یا زموږ پاسپورټونه راکړي، یا هغه زموږ د پاسپورټو پیسې او د ویزو پیسې ترتیب ورته وکړي.
الو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د روزګان ولایت چرچینو د ولسوالۍ د ګورګین د ناوې څخه خبره کوم. انډیوال زموږ په دغه کې په ولسوالۍ کې زموږ په ناوه کې زموږ کشران ګرد بې روزګاره دي، کار نسته، او زیات خلکو نشو ته مخه کړې ده، ګرد په نشو اخته شوي دي. نو زما د اسلامي امارت مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې دغه ته کار پیدا سي او په کار اخته سي. وسلام.
اوریدونکو، دا استاد پیغامونه په دې هیله چې د مسولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي، هغه ستونزې چې یاد شوې هغه ته د حل لارې چارې ولټوي، او کوم سپارښتنې مو چې وکړي په هغو سپارښتنو باندې عمل وکړي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1500.
اوس هم راځو د ورکشو ایزانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ده چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
قدرمن اوریدونکو سلام. د نن ورځې د ورکشو وازیزانو د پیغامونو په سر کې د یو اوریدونکو یو لیکل شوی پیغام درته لولم چې د خپل ورکسیوي عزیز پلټنه کوي. هغه لیکي: قاری شفیع الله د مولوی شفیق الله زوی، د بدخشان ولایت د شهر بزرگ اصلي اوسیدونکو، او په اوس وخت کې د کابل د گردنی کرتی سخی اوسیدونکو. د څلويشت ورځو رئیس لکوره ورک او نادره کدی. کچاته د قاری شفیع الله په اړه معلومات وي په لاندې شمیره دی اړیکه ونیسي: 0 00 1 8 5 5. د شمیره تکرار: 0 00 1 8 5 5.
سلام علیکم د آزادۍ ریډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکلا مخ کې وتلې د کوره، او بیا ته درکو په تنل نه لګي اوسه پورې. نو کچھ ته معلومات دي په دغه شمیره باندې را سره اړیکه ونیسي: 0 00 1 8 0 5 9. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجه نه دي موږ سره اړیکه ونیسي. او کله آزادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام پور کړی هم موږ ته ووي. او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمانگ سر شوی و چی منگ خطل کور تا ویزن نظم بیرتا.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آزادی راڈیو دا ورکسو غزان پول کار کون کور دوم تا سلام و نوان پا دیالا تایر وشان ساب تاتم یو زنگلی سلام و احمد کم داری خبر کوم دی افغانستان دا جنوب دا هلمن ولی تکری شلو سوالی است. از مجیو دا کاکازوی دا عبدالغپور اکازوی دی دا کندهار ولایت دا باغی پل پسی مکی نادر اکسوی دی چیر دی تقریبا دا تلس کلو پاگه چیم که دا تلس کلو نو ساتو نکال کیرش نادر اکسوی دی. نو بیا چاته دا نه معلومات نه دي سوي چې نه د مړو د ژوندین او هر مؤمن مسلمان چیرې پیدا کړی. زما سره پر دغه ټلیفوني شمیره تماس ونیسي: 0 00 1 5 9 8 1 0 00 1 5 9 8 1. بل سلام شمیره ده: 0 00 1 4 9 2 3 9 3، یعنی 0 00 1 9 3 9 3. نو تایر و شان صاحب ستاسو ده غوښتنه او هیله کو چې باید زموږ پیغام نشر کی په بار بار باندې چې موږ د دوست پیدا چې د کاکا زوی نو کورنۍ ډېر زیاته پسه په تمه ده ورته چې دی بچیری.
السلام علیکم تازادی شاکر کرکون کو آوریدونگ سلام پدیل چی جور روغ باس مننه نشت مرزاد پراوان جور خیلی در زبر دور کسو عجیزان و زپار در پراوان مجور خیلی در بیخی پندور کرده. نوزمز یو دو سرک دی در مصطفی پنامه در پراویلات در نردری ورسالی و سیتون که دی در پلار نمی محبوب شاکا دی نوکار دو اک پدی اک معلومات داری یا زچالی دلی نو از ما سر جی پدی شماره بانجی علی کتنگ که پدی پن شماره در سوا ما سپر و سپر سلور دو آتا شپاز سپر سلور دو شماره یو زلی بیا وای ما سپر و سپر سلور دو آتا شپاز سپر سلور دو منانا دخدای پا ما.
السلام علیکم، د شمزولو مسالې خبره کوم د فلیلی د کلی د زیندین کاکو زوی د جمهوریت ته ګورک ته که څوک معلومات لري او چا اوس په کندهار کښې د کدی په خپله زما غرار دي ما پر دغه شمېره ډېر زنګ را ته ووایي چې تر څلور اویا اووه سوه شپاس څلور سوه څلور پنځوس اووه دا مسلان شمېره ده تر بله بیسه شمېره باندې که زنګ را ته ووایي که زموږ غږ اوري یا زموږ پیغام څوک واوري او همکاري را سره وکړي هغه شمېره بیسه شمېره ده صفر اویا دو اویا درې سوه دو اتیا په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووایي که هر چېرې دی زموږ غږ اوري یا له ده سره ملګري مور څوک دي څوک سره شناخته دي د ده نوم د میرا په دین د زینالدین کاکو زوی او
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د آزادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم تایر روشن صاحب تاته یو ځانګړی سلام وایم د ورکسو عزیزانو د خپرونې ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم چې زما غږ اوري زه احمد کندری د افغانستان د هلمند ولایت اګریشت ولسوالیه زموږ د یوه اکا زوی ورک دی چې دا شپاړس کاله کېږي د کندهار د باغ پل د سیمې د اومې حوزې د په سیمه کې نادرکه سوی دی نو تر اوسه بیا چاته معلومات نه دی سوی د عصمت الله په نامه دی د اتلسو کلو دی نو اوس تقریبا خامخا د غونې شپاړس کاله پنځلس کاله وخت کېږي دی نادرکه سوی دی نو که چیرې چاته معلومات یې تاسو ته معنا زما غږ څوک ستاسو ته خپرونې د لارې اوري یا چاته معلومات یې نو زما سره دې پر دغه تلیفوني شمېره تماس ونیسي صفر اووه زره نه پنځوس اته سوه یو اویا یعنې صفر اووه درې واره صفر پنځه نه اته اووه یو یوه هم سلام شمېره ده صفر څلور اویا نه سوه درو دېرش نه اویا درو اویا صفر اووه څلور نه درې درې اووه نه اووه درې نو زه هیله ده چې زما پیغام نشر کړي خدای په امان.
السلام علیکم د آزادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځلې بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبدالله اخلاقي یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرمه کاریز سیم څخه تاسو ته پرېږدم. هغه د ورکو عزیزانو خپرونه که چیرې ستا د زموږ په ساحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کاله کېږي چې دلې دی کله یو ځای شي چې کور مې هلته دی کله بل ځای شي چې کور مې هلته دی نو که د کوم دوست قریب یا شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې صفر اووه صفر شپږ صفر نه او یو اووه پنځه دوه. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم صفر اووه صفر شپږ صفر نه یو اووه پنځه او دوه. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
السلام علیکم ورحمتالله د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه محترمه. دغه ماشومه بېګاه راایسته بېدرکه شوې ده او هیله تاسو دغه خبر خپور کړئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بېګاه راایسته نادرکه ده او د دې سوزو لسوالۍ کابل دغه سیمه کې ده او که د چاوي بس و دغه نمبر باندې رابطه بیا وکړي. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم نجلۍ عکس په واتساپ کې ایښی دي چې د دغه نجلۍ عمر د شپږو څخه تر لسو کالو پورې اټکل کېدای سي خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم نه د دغې ماشومې نوم او نه یې هم خپل د ټلیفون شمېره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتساپ شمېره تاسو ته لولم که چیرې کوم څوک د کومې ماشومې نجلۍ په لټه کې وي وکولای سي دا هغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم ادرس او د امکان په صورت کې د دغه نجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي نو ډېر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتساپ شمېره صفر صفر درې نوي اووه اووه څلور یو اووه اته دوه شپږ اووه. شمېره بیا تکراروم صفر صفر درې نوي اووه اووه څلور یو و اته دوا شپږ و.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتس اپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خوری دی د اسماعیل جان په نامه دی، نو تقریبا د درې څلور میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی د کور څخه، خوبه دی وتلی دی، دولس کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظمادت په سیمه کې هلته اوسېږي، نو د کور څخه نه درکه سوی دی، د پلار څخه خوبه دی سوی دی، نو د مهربانۍ له مخې دی هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0301003. نو د مهربانۍ له مخې هر مؤمن مسلمان ورور ته چې معلومات یې مهرباني دې وکړي، موږ سره دې په دغه شماره اړیکه ونیسي. د خدای په امان.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو. زما د اکا زوی د غلام الدین په نامه باندې د څلور کاله کېږي ورک دی. که هر چا ته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مو ورته کړې ده، که هر چا ته معلومات یا د مړه یا د ژوندي د ښځه د پلار پر کور پاته ده، موږ ته دې په دغه شمېره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چا ته معلومات 0 4 0 2 2. بل نمبر دی 0 2 3 6 6 3 7 8. ځای و د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی. بالا ورور چې هر چا ته معلومات یې د محمد لالا زوی دی، د محمد شفیق حکم لسی دی. هر چا ته ورور معلومات یې ورور په کار چا دا معلومات راغی 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټولو ته سلامونه نیکیلی وړاندې کوم. بعد له سلامه دغه یو زحمت سره وباسئ. په ایران کې قدس نادرکه سوی ده، د زمبای زوی ده، د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دوه درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده. څوک وایي چې وژلی یا ده، څوک وایي چیرې ده، دا باید چیر کوي در سره ښه وخت ولرئ. الامل
ګران وروره، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نه و ذکر کړی، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړی او یا دغه په هکله معلومات ولري، تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهئ. شمیره په دې ډول ده: 0 0 9 9 2 9 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0 0 9 9 2 9 0 3 5.
اوریدونکو، دا پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
د ازادي ملما
د ازادي رادیو د ملما پروگرام درنو اوریدونکو شی چاري. نن په دې پروگرام کې زما اسمت څاروان ملما د حقوقو متخصص دی. په روزګان، کابل او مسکو کې زده کړې کړي او نن سبا تقاعد دی. دی په سویډن کې اوسي. زموږ ملما ډاکټر حکمت الله حکمت دی چې په حقوقو کې ډاکټرا کړي. په دې خاله کې را سره اوسئ.
پرانو می حکمت الله حکمت دی، د روزګان ولایت د گیزو د ولسوالۍ یو کلی دی د بزمی په نامه باندې د هغه اوسیدونکو يم. سره د دې چې مور پلار می لیکلوس کولای سو، ولې دقیقه نیټه نه ده لیکلې د زیږیدنې، خو کوم څه چې مور می په یو قران شریف کې لیکلی ولو چې ته د لوی وسی په کال باندې پیدا شوی لوی کاواسه ډیره مشوره ول په اکال باندې چې ډیره تاوانونه کړی وو خلکو په یاد درلودل. نو ما غنی ټچ سب کړی د ډیر لسو و ډیر شم کال چې د ایسوی په حساب باندې نو لسو و پنځو سم کال راځي د منی په فصل کې چې هغه د سپتمبر میاشت تقریبا راځي د کې زیږیدلې یم په یو روحاني بزګر مالدار کورنۍ کې. په دې معنی چې یو کور د کورنۍ یو برخه به مو په وړي کې تلله مالداري پسونه مو درلودل نور به پر مځکو باندې ولول. پلار مې یو دیني عالم ولو. لومړنی ښوونځی مې هم د همدغې ولسوالۍ د ګیزاب د هلمند د متوستې په نامه باندې یادېدله. تر نم سنف پورې زده کړې کړي دي. تر نم سنف وروسته بیا د هلمند د زراعت لیسې ته تللی یم. درې کاله مې د هلمند د زراعت لیسې ویلې ده. بیا د کانکور تر امتحان تر ازموینې وروسته د زراعت فاکولټېت ته مې لار موندلې ده د کابل پوهنتون. او بلاخره په همداسې شکل باندې تر دیارلس سوه اته پنځوسم کاله پورې تر هغه وروسته بیا د کورنیو چارو وزارت ته تللی یم. بیا مې په خارج کې په مسکو کې د حقوقو زده کړې تکمیل کړي دي. چون هغه ته یو قرارداد د دوو دولتونو ترمنځ چې چا چې به لوړې زده کړې په لوړه درجه سرته ورسولې بیا یې حق درلودلی چې د پی ایچ ډی یا اسپیرانتوري دوره یې هم تداوم ورکړی وای. هغه دوره مې هم البته په خپلو مصارفو باندې چون هلته تغیرات راغلله مسکو کې تکمیل کړی دي.
تاسو زراعت ولوسته او بیا مو نورې زده کړې په حقوقو کې وکړې دا څنګه؟
د زراعت فاکولټه مې متاسفانه چې د وخت په تغیراتو باندې په کوم سیاسي غورځنګ کې چې زه هم ولم تکمیل مې نه کړل. د وروستي کال د دوم سیمستر په جریان کې موږ ولېږلو اول یې ولېږلم پوسټ چې ولاړ سم وزارت دفاع ته هغه مې قبول نه کړل. بیرته ځینې راغللم بیا یې ولېږلم خوای هوایي ته بیرته راغلم. بلاخره په وروستي ځل باندې دستور دا ولو چې څوک چې د ګوند غړي دي هغوی باید لاړ شي او په وزارت داخله کې دنده ترسره کړي کورسونه ووایي هلته ضرورت دی. نو بیا هغه دریم دغه مو امر مو قبول کړل ولاړلم وزارت داخله ته. یعنی په دې معنی چې د زراعت لیسې زراعت فاکولټه تقریبا پنځه نیم کاله ولې ډیپلوم مې وانخستلې. بیا مې هله دا ول چې زه باید خپل زده کړې تکمیل کړم په هغه رشته کې. مګر په وزارت داخله کې بیا ډیر کار د حقوقو سره ولو د جرمونو سره د مبارزې په برخه کې بیا موقع داسې مسالې د سوال چې حتی مې وکول چې زه باید خپل زده کړې د حقوق په رشته کې دوام ورته ورکوم. نیکه مرغه چې هغه وخت کې دا موقع مسالې د سوال او د حقوق سره زما د حواله سره هم د اجتماعي علومو سره بیا خصوصا د حقوق سره خاصه علاقه ول. نو ځکه بیا هغه ته ولاړم د دوم مسلک په توګه باندې بیا حقوق تعقیب کړل.
پوهنتون دوره د ډیرو خلکو لپاره ډیره جالبه دوره وي له خاطرو ډک وي. تاسو دوه ځایه پوهنتون لوستی دی هم په روسیه کې او هم په افغانستان کې. څه خاطره که در په زړه کېږي؟
خاطره په کل کې د زده کړو ټولې خاطرې ډېرې جالبې وو. مګر زما د ښوونځي لومړۍ ورځ چې زه شامل شولم ډېره جالبه دا وه چې کله کله د نورو خلکو سره چې شریکوم هغوی وایي چې دا کېدای شي چې یوه په اصطلاح باندې حادث وهل وي یا یو د خپل ځان څخه جوړه کړی داستان وي. مګر حقیقت دا دی چې کوم وخت چې موږ لومړۍ ورځ ښوونځي ته ورغلو د ښوونځي تعمیر نه و، تخته او تباشیر نه و، قلم او کاغذ نه و، ښوونکی د روح شادي اوس به حتما نه وي. هغه ودرېدلې د یو درخت لاندې، د یو داسې درخت لاندې، ونې لاندې چې یو بلګې هم نه درلودلې، هوا هم ګرمه وله، ولکښېنې دغه ستاسې سیمس دی پر مځکه باندې کښېنستلو ژغ یې وکولې ول نوشته کوي. موږ حیران شو چې څه شي نوشته کو. د ماشومتوب احساس و جواب نه شو ورکولی ښوونکي ته. ښوونکی پوه شو چې موږ پوه نه یو چې څه وکوو. دی هم پر مځکه باندې کښېنستلې، مځکه یې په لاس باندې هواره کړله، یوه تیګه یا ډبره یې راواخیستل تیره او یو څه شی کش کړلی چې ژغ یې وکولی ول دا الف دی. موږ هم هغه د په شکل باندې یو څه پر مځکه باندې راکش کړلی. تر شپږم صنف پورې مو همدغسې مکتب ته دوام ورکړلی چې نه تخته وه، نه تباشیر په اصطلاح باندې ولو، نه قلم او کاغذ ولو. دا زما د پاره خاطره ځکوله چې کڅوک وو غواړي چې د علم سره علاقه ولري او یا یو حاکمیت وو غواړي چې خپل د وطن خلک وروزي په لږ امکاناتو باندې کېدای شي چې داسې وکړي. زه د خپل ولسوالۍ د ټولو مکاتبو څخه لومړی کس ولم چې پونتون ته مې لار وموندل. په هغه وخت کې دوه پونتونه وو، یو د کابل پونتون وو، یو د جلال آباد پونتون وو. دواړو پونتونونو د زراعت فاکولټي درلودلې. زه د کابل د زراعت فاکولټي ته کامیاب شولم. خلکو هلته پونتون په هغه سیمه کې نه پیژندلې، ویل به چې لوی مکتب، بیا به ویل چې دا جمولي زوی ښه نه کوي، حجرې ته نه ځي، لوی مکتب ته ولاړلی. ولې په هغه وخت کې روحانیت هم ډېر په رښتینې توګه باندې په دیني امورو باندې و، پر د حقایقو باندې ولاړ و. کوم وخت چې زه پونتون ته مې امتحان ورکولی، نن باور دا و چې پلار به مې اجازه را نه کړي، ووایي چې دولسم صنف دي، وویلی بس دی. راته وویل چې هر څه چې کوې که غواړي چې دیني علوم تعقیب کړي، چې زه خط درته درکړم، چاته پر چا باندې واسېږه، او که پونتون ته ځې خرڅ دي، د ما د مور سره یې شي دي په لاس کې دی، بس ورځه. بیا نو زه پونتون ته راغلم. پونتون کې خاطرې البته چې ډېرې دي. کوم وخت زه کابل ته راغلم، د یو کلیوالې سیمې ځوان چې اصلا مې شاریات کم لیدلی و، بیا کابل خو مې په لومړي ځل باندې لیدلی ولو، د کوټ سنګي کې چې د سرویس څخه کښته سولم، نو چا راته ویلي و چې ته به پلاني ځای ته ورته ورځې، د رحمان بابا لیسه ده او پونتون دی. و دا یعنی دا هر څه مو پر پوښتنه باندې پیدا کوله. د ټکسي امکانات نه و، هغه وخت کې ټکسي هم نه و. پر پښو باندې به کله په یوه کوڅه باندې، کله به بیا د بل چا څخه پوښتنه کوله. مګر کوم وخت چې پونتون ته راغلم، د پونتون چاپېریال مې ولیدلی، هلته په رښتینې توګه باندې د ورورۍ، د صمیمیت، د اخلاص یوه فضا وله. لومړی کس چې زه ولیدلم د ننګرهار و، انجینر طاهر، بکس یې راسره واخیستل، لیلی ته راسره ولاړلی، هغه ټوله پروسه یې تکمیل کړله، تر څو چې زه د شپې تر ناوخته پورې د لیلی اتاق راته ونیولی، چپرکټ و شیان یې راته تنظیم کړله. داسې مې احساس کولی چې زه دلته میلمه یم، او دغه ټول نور چې دي دا پخواني محصلین، دا میزبان دي، یو مکلفیت لري چې زما سره ولې. دا په پونتون کې یوه عنانه وله چې نوی محصل به راغلی، د هغه سره به یې دغه پروسه تکمیلوله. حتی کله کله به یې د ډوډۍ دپاره بوتل، یا هغه اشپاس ته به ور معرفي کړي چې دی نوی راغلی دی، تر اوسه پورې کارت نه دی اخیستی، بیا به یې ډوډۍ هم درته درکوله. دغه فضا په حقیقت کې په پونتون کې زموږ د وطن دغسې یو کلتور او فرهنګ ولو چې په کلیوالي سیمو کې په خپل شکل باندې موجود و، مګر پونتون کې په یو بل شکل باندې موجود ول. بیا چې لومړی ورځ درس ته ورلم، ډېر ښه استادانو له پرشتینې توګه باندې، اکثره د امریکا څخه فارغان ول، د هندستان فارغان ول، ځکه د زراعت تخصص برخه د همدې و، یا په بلغاریا کې تحصیل کړی ول. پرشتینې توګه باندې هغه فضا، هغه وخت نه تکرارېدونکی دی. ورسته بیا چې حالات تغیر سلو، نور څه راغلله، البته چې تغیرات راغلله، مګر د پونتون د دورې هر محصل، هر څوک چې زما سره و، هغه مې اوس هم په نامه په یاد دی، او خاطرې یې راسره ژوندۍ دي.
له ازادي رادیو د ازادي میلمه خواله اوري. زموږ میلمه ډاکټر حکمت الله حکمت دی.
بس چې له وروزګانه کابل ته راغلی، ډېر تفاوت و. کلی و، دا ښار و، دلته بل ډول کلتور حاکم و، هلته بل ډول. بیا له دې ځای له لاړې روسیې ته، هلته بیا شرایط لا ډېر متفاوت ول. نو څنګه احساس مو کوو چې کله له افغانستان روسیې ته ولاړې؟
د ژوند تفاوتونه خو بیا حده زیات دي. کوم وخت چې موږ په الوتکه کې سپاره سو، دا د تحصیل دوره مو 15 کاله وله، یو کال یې د ژبې زده کړه وله، 4 کاله یې هم هغه د ماسټرۍ دوره وله. ډېر تفاوت لو. مسکو د یو لوی ښار په توګه باندې تغیر د محیط و، د هوا، مګر یو خو سیاست دی، یو د انساني ژوند هغه لومړني ارزښتونه دي چې هغه په هر فرد پورې، په هر ټولنه پورې ارتباط لري. په شوروي کې یا په روسیا کې په هغه وخت کې د روسیې پایتخت هم ولو مسکو د خلکو وضعیت د خارجانو سره به حد سمیمی ولو، یعنی د یو خارجي سره د هغوی برخورد کاملا د یو میلمه په توګه باندې ولو چې سوال ته جواب ورته ورکول مرسته ورسره کوله چې څه به پوښتنه وکوله، حتی په مغازه کې چې به ورغلل سودا به در نیول کوشش کوله چې تاسو لمړیتوب درته درکې. ولی هغه څه چې ډیر جالب و هغه دا و چې ما د کابل خونه لیدلی و، د کابل خونه هم ډیرو خو په مسکو کې په هغه کال باندې چې دا 1915 کال بولو د سړو د جمن فی شپږ دیرش تر نه دیرش پورې ته ولاړله، بیا نو ډیر محصلینو د مختلفو هیوادونو څخه د ګرمو هیوادونو څخه چې تنفس یې نسو کولی. ولی زه الحمدلله چې ښه ولم، یعنی په دغه ژمي کې چې به وتلو تدریس ته چې به تللو تدریس خونې ته په ډېر مشکل باندې به مو ځان رسولی چې ژر هڅه وکړو چې داخل شو. البته چې درس هم ستونزمن په دې و چې لومړی کال تاسو باید ژبه زده کړې وای تر څو پورې چې په همدغې ژبه باندې مو بیا نور مضامین زده کړي وای، خو په هغه کې هم زه خوشبختانه چې د ژبې په اړوند باندې مو مشکل نه درلودلی. بل خپل زموږ د افغانانو ترمنځ چې په هغه وخت کې موږ ټول د کورنۍ چارو د وزارت افسران ولو، د افغانستان د مختلفو سیمو خلک راسره ولو، د مختلفو قومونو خلک راسره و، موږ هلته ځانونه د کورنۍ د غړو په صفت باندې یو د بل په وړاندې باندې مکلف ګڼله. په موږ کې دا نه و چې څوک هزاره دی، څوک پښتون دی، څوک تاجک دی، څوک د کم ځای دی. باور وکړو چې کله کله به داسې و چې همصنفیان به مو فارغه هم سو، موږ به نه پوهېدو چې دی د کومې سیمې سړی دی، یوازې به دونې پوهېدو چې دري ژبه دی یا پښتو ژبه دی یا ازبکي وایي. ډېرې ښې خاطرې. البته چې دا نو داسې د تحصیل دوره ده چې په ورته وخت کې موږ په کال کې یو ځلې حتی کله کله دوه ځلې کولی شو چې وطن ته هم ولاړ شو په رخصتیو کې. هلته یو اصل وجود درلودی چې هغه چا چې به لومړی کال د ژبې د زده کړو او یو نیم کال نور په ټولو مضامینو کې لوړې نمرې اخیستې وای، بیا هغه کولی شو چې په آزاده توګه باندې درس ووایي. حتمي نه دی چې لیکچرونو ته حاضر شي، هغه د درس پروګرام یې اخیستلی. زه په دغې کټګوري کې شامل ولم، بیا مې نو کوشش وکولی چې په ورته وخت کې چې حقوق مې تعقیب کړله، د روسي ژبې د پیداګوژي انسټیټیوټ مې هم ولوستلی چې ژبه مکمله زده کړم. له نیکه مرغه چې هغه انسټیټیوټ مې هم خلاص کړلی اینی وخت د شپې له خوا څخه به البته تلمه چې بیا مې د روسي ژبې د تدریس حق ترلاسه کړلی. غیر روسي ژبو کسانو ته ما کولای سولو چې روسي ژبه تدریس کمه. په زړه پورې دوره وله په رښتینې توګه باندې چې سره د دې چې په وطن کې ناخوالې ولې په هغه وخت کې خصوصا په وروستیو کې دا ناخوالې ډېرې زیاتې سولې، کورونو مو هلته ولو زورېدلو، ولې بیا هم د تحصیل دوره وله، د تحصیل په دوره کې هم یو سالم رقابت موجود ولو، په عین وخت کې د پوهې د حاصلولو لپاره د هغه وخت په امکاناتو باندې ډېر څه موجود ولو. زه اکثرا چې په دوستانو ورک کړلم، بیا به ویل چې که مو حکمت پیدا نه کړلی نو کتابخانې ته ورسئ. زه به ورلم کتابخانه کې به ګرځېدلم، مختلف کتابونه به مې اخیستل. البته داسې کتابونه چې ما ته به ډېر په زړه پورې ولو، د نورو علماو د نورو هیوادونو، هغه به مې راخیستله. په ساعتونو به ناست وم، کله کله به داسې سوي و چې د کتابخانې مسؤوله به راغلل، میز به یې راته وټکولی، ودلته د شپې تېرولو اجازه نشته. بیا به مې ورته وخندل، ورته وویل ښه کتاب نشانې کوم، سبا ته یا بل سبا ته بیا راځم. یوه ښه دوره په رښتینې توګه باندې د پوهې د زده کړې دپاره د ښو خاطرو څخه ډکه دوره وله.
ډاکټر صاحب، بیا تاسې له هغه ځای نه نورو اروپایي هیوادو ته ولاړی او که نه وطن ته ولاړی؟ له وطن بیا
کوم وخت چې مې د ماسټرۍ دوره ختم شل، ډیپلوم مې واخیستلی، بیا نو موږ باید وطن ته تللي وای. ولاړم وطن ته، بیرته مې د کورنۍ چارو په وزارت کې وظیفه واخیستله. په ورته وخت کې مې درخواست ورته ورکړلی چې زه مستحق یم د دغې قرارداد په اساس باندې چې ولاړ سم خپل د دکتورا دوره مې تکمیله کړمه. سره د دې چې په اړوند باندې ډېر مثبت نظر نه ولو، ولې هغه پروتوکول چې موجود و د دواړو دولتونو ترمنځ، په هغه باندې زه مستحق ولم. بیا هم د وخت مشرتابه دا امکانات راته ماته راکړل چې زبرت دوم وار د پار راسم د یو اتو میاشتو د وظیفې په تیرولو سره چې هغه خپل ټول اسناد او شیان به ثبت کړل ډیر تر اغللم د دوم دورې د پار مسکو ته چې هغه خپل تحصیل ته دوام ورته ورکوم لبه د مرغه چې په 1901 نیوي کې کوم وخت په افغانستان کې سیاسي تغیرات راغلل په دونی وی کې هغه قرارداد چې د دولتونو ترمنځ وو هغه قرارداد د خدای بخښلي استاد ربانی په یو فرمان باندې د منځه ولاړل بیا پونتون ماته دغه یاداش راکړل چې تنور دولتي نشي کولای چې تحصیل وکوي چون ممتاز دیپلوم لري مشتات حق درکو ولې پروسیا کېم تغیراتو دا د ال سن روسیا ولا د ګرباچوپس کوتلو چې هلته پیسې تر هرڅه ارزښتمند وله نو بیا مجبور داسې سلو چې مزدوري شروع کو په بازار کې کار وکو چې هم د تحصیل پیسې پوره کو او هم د کورنۍ خرڅ پوره کو او هم هغه خپل د تحصیل دوره تکمیل کو په دغه دوران کې بل اخر دغه هیله چې ما ډیره زیاته ول چې زبرته وطن ته ولاړ سم هدي عقل د شوون کې په توګه باندې په یو موسسه کې کار وکوم دا مې د ژوند یو هیله وتر وسه هم ده متاسفانه شرایط داسې راغلل چې وطن ته د تګ امکانات ډیر کم ول بیا موږ د ملګرو ملتونو په سلسله باندې د پناه غوښتنې درخواستې ورته ورکړلې مختلفو ځایو کې په مختلف شکلو باندې چې ما په هغه وخت کې په کاناډا او په سویډن کې د دې حق ترلاسه کړی چې د ملګرو ملتونو د 1950 قانون څوم په اساس باندې د پناه غوښتونکو په توګه باندې ومنل سول بیا نو سویډن ته راغلل
د سویډن د ژوند راتوې سویډن چې راغله په اول کې تبان چې شب هم نه وسته لنوی مشکلات سره به مخامخ شوی یاست
زما کورنۍ داسې خوشی احساسوله چې موږ قبول سول راغلل دا یو په بل هیواد کې ژوند کوي مګر زما لپاره تر ټولو بده خاطره دا ول چې چې زه پوه شوم چې زه نور خپل وطن څخه جلا یم زه نور خپل وطن ته په هغه شکل باندې چې زه غواړم نسم وتلی کوم ورځ چې موږ ته د کورو د شرایطو لپاره د سویډن حکومت یو مکتوب راکړل زما مشر لور هغه راغلل په ډېرې خوشۍ راته وویل چې پلاره هر څه خلاص دي دا دې جوړ دي زما په سترګو کې وشکې ولید دې تعجب وکولی ول خو هر څه جوړ دي ته ولې ما ورته وویل که ماشوم د خپلې مور د غېږې څخه واخلي حتماً ژاړي زه نن د دغې غېږې څخه د وطن د غېږې څخه محروم سولم ولې بیا هم ژوند ولو چارانه وله کورنۍ وله د ژبې کورس مې شروع کړل د ژبې کورس مې چې ما خارجي ژبې تعقیب کړي ولې په څه کم درې میاشت کې یعنی په څلور ورځې کم درې میاشت کې ما د سویډن ژبې امتحان ورکړلی هغه کوم معیار چې موجود و په هغه باندې کامیابه سولم بلاخره بیا مې پس له یو نیم کال څخه د کار غوښتنه وکوله د سویډن یو لوی بانک و په هغه وخت کې هغه خارجانو ته چې حقوق او اقتصاد یې لوستی وو او په مشخصو ژبو باندې کولای سو چې لیکل لوستل وکوي هغو ته ضرورت درلود بیا موږ شپږ اتیا نفرو امتحان ورکړلی په 19 نفره کامیاب سو په هغه کې یو هم زه ولم تقریبا 14 کاله مې په هغه بانک او د بیمې په موسسه کې کار وکولی پس له هغه څخه بیا هم د وطن مینه وله په 2012 کې د اروپایانو یو پروژه وله چې په افغانستان کې د پولیسو د روزنو په اړوند باندې کار کولی هغوی غوښتنه راڅخه وکول چې غواړي را سره ولاړ سه سره دی چې امتیازات یې کم ولو کم ځای کې چې مې کار کولی د بانک د هغه امتیازاتو ماشو هر څه ډېر زیات و ولې بیا مې هم توافق وکولی دا مې داسې وخت ولو چې اولادونه مې چا ژبه لوستې وله څوک پوهنتون ته شامل شوي ولو کور کې مې ډېرې ستونزې نه درلودلې بلاخره ولاړم د هغوی سره په 2012 په اخره کې کابل ته تر هغه وروسته بیا د کورنۍ چارو د وزارت ځینې زما پخواني همکارانو دا غوښتنه راڅخه وکوله چې زه باید راسم البته تر دې مخکې زما څخه د وخت د کورنۍ چارو وزیر ښاغلي جلالي چې زه په کور ودانۍ سره نوم یادوم رسمي غوښتنه کړې وله چې راسم کورنۍ چارو وزارت ته تا ځای لرو ته مسلکي قدر یې باید دلته کار وکوي تر څو چې ما هغه کارونه جوړوله د استعفا وکول هغه د پروسه ختمه سره د نورو سره بیا زه د کار لپاره آماده نه ولم بیا چې ورلم بیا د کورنیو چارو په وزارت کې هم هغه زما اسناد پیدا کړل. البته چې په ډېر ستونزمنو شکل باندې امریکایانو وړي ولو په اتمه وزه کې په یو کانټینر کې اچولي ولو چې باید وسوځي. زه تقریبا اته ورځې د دوو نفرو نورو سره چې ماش مې ورکولی هغه خپله دوسیه مې پیدا کړله په کانټینرو کې په زړو اسنادو کې رامې وړله، بیا مې طی مراحل کړله، بېرته مې په کورنیو چارو وزارت کې دنده شروع کړله. یو ریاست کې د حقوقي مشاور په توګه باندې پاتې سولم. وروستۍ دنده مې د سرحدي قواو کې وله. پس له دې څخه چې په 2018 کې پوه سولم چې دا خبرې بیا بلې خواته ځي سمې نه دي، بیا مې نو استعفا وکړله د هغه ځای څخه. بیا مې د رسنیو سره همکاري شروع کړله تر 2018-2019 پورې. 2019 کې مې بیا واړه ماشومان چې ولو د هغوی د مکتبونو دا خبره وله. بیا بېرته سویډن ته راغلم. یعنی د ژوند داستان دغه حالات موږ ته په هغه شکل باندې چې موږ پلان کړی ولو د ښوونځي څخه د زراعت فاکولټې څخه پرې نه شو ولې بحراني حالت ته بوتلو. خو بیا هم د خدای فضل دی چې هم زده کړې تکمیلي سولې، هم اولادونه وکولی شو چې زده کړې وکوي. شکایت نشته، یوازینی شکایت دا دی چې دا ټول څه چې زه نن کومه که مالیه ورکومه که کار کومه که مې اولادونه کوي په پردي وطن کې دي، زما په خپل وطن کې نه دي، زما خپل کلی په معنی دی آباد. زه د یو پونتون د ښوونکي په توګه باندې کچیرې هلته ولای درس مې ورکړی وای بې له پیسو څخه ډېر به روحن آرام وای نسبت ودې ته چې دلته کار کوم او په مقابل کې پیسې ترلاسه کوم. خدای دې دا حالت ته تغیر ورکړي. تعالی مرسته سلامت
اوسې. اوس څه کوئ؟ په څه مشغول یاست؟ وخت څنګه تیروئ؟
سویډن کې خو 15-16 کلنۍ د تقاعد سین دی. ما هم رسمن تقاعد کړی دی، ولی بیا هم درې ورځې په هفته کې د هغه پخواني دفتر سره چې مې کار کولی د هغه سره همکاري کوم. په عین وخت کې آزاد کار لرم خپل، ځکه چې تقاعد چې کوم موږ ته راته راکوي په هغه باندې ګزاره نه کېږي. تقاعد ته قانون ته تغیر ورکړی دی. په 1990 کې تغیر ورته ورکړل چې هغه چا چې 10 کاله کار نه وي ورکړی، مالیه نه وي ورکړی، او یا 40 کاله دلته ژوند نه وي کړی، د هغه د تقاعد کچه ډېره ټیټه ده. نو هم آزاد کار کوم، هم هغه خپل د دفتر کار کوم. په څنګ د دې کې تر ټولو لویه هوساینه چې ما ته په روحي لحاظ باندې راکوي هغه دا ده چې د رسنیو سره همکار یم، د رسنیو د ځوان نسل څخه ډېر منندوی یم چې کله کله غږ را باندې کوي. زما د دغه کمې پوهې و یا د استدلال څخه دوی د وطن خلک یا اورېدونکي خبروي، دا مې هغه د خوشۍ لویه برخه ده. مطالعه البته چې وخت پیدا کیږي اوس خو انته مطالعه ډیره آنلاین، بیا هم کتابونه کله کله چې ځم وطن ته راوړم یا څوک چې دې راته راوړي، بس دغه مې روزانه بختیاوي دي.
لیکل څنګه لیکل کوي؟
لیکلو کې ډیر تنبل یم. تر کېدای شي چې یو د هغه ډیر تنبلو خلکو څخه چې زه یم، حتی دغه د ژوند یاداشتونه چې مې خاطرې چې مې څه نوشته کړي ولې هغه مې هم نه دي منظم کړي. خدای دغه څه نه دي راته راکړي، هم د اوسیلې په لحاظ هم دی. البته چې لیکنه لنډه لیکنه کولای سم چې تمرکز وکړم، مګر داسې چې یو څه پرېږدم د ځان څخه، متاسفانه په دغه کې ډیر ناکامه یم. البته څه لرم چې سر راټول یې کوم، یو چا خوله راته وویل د ادبیاتو د فاکولټې فارغ دی، زما هم دوره دی، هغه وویل مرسته در سره کولای سم چې دا رامنسجم کړو راوایخلو. ښه دی چې وسی. مثلا دغه خبره چې د یوې ولسوالۍ څخه یو څوک لومړی پونتون ته راځي، اولته د پونتون نوم څوک نه پیژني، دا کېدای شي چې وخت خلکو ته معما وي، ولی حقیقت خو دا دی چې زموږ په وطن کې دغه ولسوالۍ داسې سیمې ولې چې هلته پونتون ته خلکو ډېر وروسته د پونتون حتی نه وي شي ولو.
تاسو ول چې لرسنوي سره همکاري کوي، لدی پرته نور څه ډول ټولنیز فعالیت لري؟
موږ دلته فرهنګي ټولنې لرو، شی فعال فرهنګي ټولنې دي، د ماشومانو د پار، د مورري ژبې په اړوند باندې، د دیني علومو د تدریس په اړوند باندې، د تاریخي ورځو د لمانځلو په اړوند باندې. په دې کې هم مصروفیت لرو، فارغ وخت چې موږ ولري، غیر له دې څخه چې غم وشادي لرو، یو د بل سره دا اړیکې لرو. کورنۍ مو الحمدلله چې دغه ښار کې چې موږ ژوند کوو اکثرا په هغه خپل ملي رسم رواج باندې، په هغه خپل اسلامي اصل باندې یو د بل سره اړیکې پالي تر ډیره پورې چې څه کیږي په وطن کې د هغه دپاره رسیدګي کوو. البته چې سیاسي فعالیتونه هم ستا دي، سیاسي ګوندونه دا هم ستاپه هغو کې زه د ډېره وخته کیږي چې نه علاقه ورسره لرم او نه هم لکه چې وړتیا یې هم نه لرم. ولې په کلتوري او فرهنګي فعالیتونو کې یو اکثرا د پی ټی ایم په غونډو په مجلسونو کې چون دا یو نوی شی دی او خصوصا د دغسې یو مظلوم ملت دپاره، د یو مظلوم قوم دپاره چې په رښتینی توګه باندې په شلمه او یوویشتمه پیړۍ کې د استبدادونو تر څپرکې تیر شوي دي، په دې کې فعاله یم، د دوستانو سره ونډه اخلم، اکثرا ورسره یم، سفر هم کوم، کله کله د سفر سره ډېره علاقه لرم، سیمینارونه او داسې څه چې کېږي د ملګرو ملتونو کله کله دعوت راته راکوي. په سویډن کې یو انسټیټیوټ دی د صلح او د جګړې انسټیټیوټ دی، خورا فعاله دی، د هغوی ځینې غونډو او سیمینارونو ته هم ځم.
کله چې تاسې په داخل کې وي وطن کې وي، یادونه وکړو چې کورنیو چارو وزارت کې کار وکړو، یا له هغه وروسته کله بیرته خپل ځای ته تللی یاست او کنه؟
د سږ کال په اپریل کې مې د دوه اونۍ لپاره کابل ته سفر درلودلی. موږ ډیر بحث سره وکولی په اروپا کې، اروپا میشتو افغانانو چې دا د هیواد د ناخوالو په اړوند باندې یوازې د خارج څخه خبرې کول، نیوکې کول، دا ډیر ځای نه نیسي. راځي چې عملا ورسو د دغه نننیو چارواکو سره، خصوصا د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې، د ښځو د حقوق په اړوند باندې ورته ووایو چې موږ افغانان یو، د دې وطن خلک یو، موږ په دښمنۍ د دریځ څخه نه، د ورورۍ د دریځ څخه درته وایو چې تاسو پر غلطه روان یاست، دغه څه چې تاسو کوئ دا صحیح نه ده. کورې ودان بیا هغوی هغه زموږ غوښتنه وه، هغه زموږ شرایط د ملاقاتو د لیدنې ولیدلی چې په هغه کې به قیودات نه، موږ خبره به آزاد یې. نو موږ دولس نفره ولاړو چې دوی ډېرې درنې مېرمنې هم زموږ سره په دې سفر کې ولې، دوی اونۍ مو تېرې کړلې خوست ته ولاړو، نو خپل په خپلو امکاناتو باندې سفر مو وکولی، کابل کې وګرځېدلو، ولې وخت ډېر محدود و، د زیات ګرځېدو دپاره نه ولو. پوهنتون ته ورته ورغلل، پوهنتون کې مو هلته ځینې استادان ولیدل، د پوهنتون استادان هلته راغلل، ځینې قومي مشران مو ولیدل، د هغو سره کښېناستلو، د خصوصي سکتور سره مو لیدنه درلودله، د هغوی د مشکلاتو په اړوند باندې مو بحث ورسره درلودلی. دغه سفر مې نو وروستی سفر ولو، تر هغه وروسته مې بیا موقع نه ده مساعده سوې، نیت مې دی چې ولاړ سم. خو کله کله سړي ته دا کورنۍ زما دا کوچني اولادونه چې مې دي، هغه اوس مکتبو ته ځي، څوک شروع کړي دي، څوک یې شروع کوي، نو ډېر وخت د هغو سره هم په مصروفیت باندې تېروم. که نه نیت مې دا ولو چې ولاړ سم، یو پوهنتون موافقه راسره وکړل د استاد په توګه باندې، او هغه زما دپاره بېخي شرایط سم ولو چې ولاړ سم هلته دغه د حقوق په رشته کې د ښوونکي په توګه باندې، وبګورو چې څه کېږي. تر اوسه پورې خو مو پښه دلته بنده ده.
سلامت اوسئ ډاکټر صاحب.
ډېره مننه، خدای مې ذات وکړم.
ګلانو کې یو ګل دی، لای زما زړه یې د بل دی، هر ورځ ما ته راځي ستل، کالی څه مقصد لري ستل، کالی څه مقصد لري ستل، وکړې ما ډېری دوستي مخنا دے دیاری، ہر راز رازے و مات رات جوڑ نہ کے بسات، رات جوڑ نہ کے بسات، شناختش کو لمی کاوی برباد میں جوان کی دزوانی،
¶¶ مینت سبھی جینے